په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازما حق د یونی ز خبرونه ته ځانګړې شوې خو په دې سات په خبرونو کو ټاکل شوی چې ملګری ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت ماښام 6:30 جوړیږي د یو نامه مشر روزا اوتنبای و غړو ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. تمه ده چې د دې غونډې ډیری بحثونه به په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار د حقونو پر مسلې متمرکز وي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د دې غونډې په درشل کې ویلي چې طالبانو د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې ضرره نه دی پریښی او هغوی ته هیڅ ازادي نه ده پریښی. د ادارې بیګانه وخت په ایکسپانه کې ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د صادر شوو فرمانونو، پریکړو او د لګول شوو محدودیتونو شمیر له 500 اوړي. د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبانو طالبان وخت رسېدلي د ښځو په وړاندې سخت چلندونه وضع کړي دي. په دې ترڅ کې له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي او همې پر نجونو او ښځو د پوهنتوني زده کړو بندیز لګولی دی. همدارنګه پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په ډېرو دولتي ادارو او نادولتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوي دي. د سره سریب نړیواله کمیټه وایي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن په ایکس پاڼه کې ښکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیزې د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګندې شوي، ځکه په ځپل شوو سیمو کې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. تر دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM ویلي و چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چارې تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او دا هیواد د اقلیم د بدلون له پلوه د نړۍ له 10 تر ټولو زیانمن شوو هیوادونو څخه دی. ارمنستان ویلي کله چې آذربایجان د نګورنه قرباغ غرنۍ سیمې بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې، په وروستیو ورځو کې له 10,000 زیات اوسیدونکو له خپلو سیمو وتلي او ارمنستان ته رسېدلی دي. د ارمنستان حکومت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شمېرې ښیي تر نن سهاره پورې د نګورنه قرباغ له سیمې 10,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. یوه ورځ مخکې د ارمنستان لویدیځ ته په سړکونو کې د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کول او د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله هم سړکونه انتړلي وو. آذربایجاني ځواکونو تېره اونۍ په ناګورنه قرباغ سیمه کې د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او د سیمې کنټرول یې ترلاسه کړ. په ناګورنه قرباغ کې د اټکل له مخې 120,000 کسان چې اکثریت ارمن ټبره دي ژوند کوي. د پولن کارپوهانو تایید کړی چې هغه توغندی چې په نومبر میاشت کې د غلو پر یو ګودام لګیدلی او 2 کسان یې وژلي و د اوکراین له خوا توغول شوی و. د ناتو په دې غړي هیواد پولن کې د دغه توغندي لګیدو دا ویره زیاته کړې وه چې د دې تړون د ګډې دفاع د مادې له فعاله کېدو سره ښایي د اوکراین جګړه پراخه شي، خو هغه مهال وارسا او ناتو وویل چې دوی باور لري چې دا د اوکراین تېروتنه وه. یو شمیر سرچینو چې له ترسره شوو تحقیقاتو خبر دي د پولند یوې ورځپاڼې ته ویلي چې پولند دا ثابته کړې چې هغه توغندی چې د پرژیدو په کلي کې لویدلی و S-305W55 هوایي مدافع توغندی و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره هند ته رسېدلې ده. کرکټ بورډ په خپله وبخې د 2023 کال په نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره هند ته رسېدلې ده. کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افغان لوبډله تېره شپه د هند کیرلا ایالت تریوندروم ښار ته ورسېده. په د خبر له مخې ویل شوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي جمعې په ورځ تمریناتي لوبه له جنوبي افریقا سره وکړي. د افغانستان دوهمه تمریناتي لوبه د راتلونکي سیشن بي په ورځ د اکتوبر په 3 له سریلانکا ټیم سره ده. د کرکټ نړیوال لوبې د اکتوبر په 5 پیلېږي او لومړۍ لوبه د انګلستان او د نیوزیلند ترمنځ ده. د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 1 پلان شوې ده او له بنگلاديش سره به د میدان ډګر ته وزي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لاست زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړی. نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنی تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره دی، په ځانګړې توګه کله چې داسې اداره نسته چې ښځې ورسي او د تاوتریخوالي پر ضد شکایت پکښې ثبت سي. خو اورېدونکو، تر دې مخکې چې له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو، زه غواړم چې یو راپور واورو. راپور په دې اړه دی چې 2 کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. راپور به واورو او بیا به خبرې پیل کړو.
2 کاله مخکې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د 2 کلونو له تیرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د 2 کال له پوره کېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېدونکې بشري سرغړونه بلل ده چې په وینا یې په اوږدمهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13 یې خپره کړې ده ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د 2 کال وسپره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بیا داسې مات
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د 1 ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمې شوت کې دروازه های مکتب
2 کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلي دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د 2 کاله پوره کېدو سره 2 کاله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله 2 کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالي نه دي، خو له 2 کلونو تیرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریوام اوریدل چې 2 کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغه څخه د ذکرو حق اخیسته دي. نن موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنۍ تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره ډیر دی. په دې برخه کې د خپلو میلمنو اغلی صبرینا حمیدی، اغلی زهرا جلال او اغلی قمر نیازی سره بنن د دوی نظر په پر دې موضوع باندې اخلو. اوس هم له موږ سره اغلی صبرینا حمیدی او اغلی زهرا جلال چې د شتو د حقونو فعالان دي د تلیفون لاره وصل سوي دي، او موږ هڅه کوو چې درې ملمنه هم را سره وصل سي. غلی حمیدی، تاسو خزما بل اوله پښتنه دغه د چې که تاسو موږ ته په دې برخه کې څو خبري وکړي چې کله چې د حکومت لخوا څخه د شوزو پر وړاندې باندې محدودیتونه زیات سي، خلک څومره په کورونو کې د نن زړور کېږي چې پر شوزو باندې محدودیتونه لا هم ډیر کړي؟
تاسو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه وکړي. البته دا خو ځي خبره ده چې د افغانستان ټولنه په مجموع کې کلرو پرتو سیمو ته لاړ شو، حتی ښارونو ته، د دغه جنګونو نه چې د څلوېښت کاله متاثره پاتې ده، دغه تاثیرات د جنګ او جګړې د دود په دستور او په بعضې ځایونو کې حتی د ناوړه دودونو په زیاتوالي باندې خپل تاثیر اچولی. د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي مسله هم د ناوړه دودونو د جملې نه ده، او هم د دې تر څنګ هغه خپل هغه عوامل لري. یو اساسی عمل د تاوتریخوالي چې موږ په دې برخه کې کار کولو، هغه نه پوهاوی، بې خبري وه د بعضې مسایلو نه، مثلا د اسلامي اساساتو نه، د قوانینو نه، د میرمنو د حقونو نه، وته د انسان د حق نه. دوم هغه اساسي عمل د هغې فقر و، بیا چې چیرته دغسې محدودیتونه وضع کېږي. مثلا اوس د محدودیت تنها د میرمنو په وړاندې موږ نه، زمونږ ذکوره طبقه هم د کار حق ته لاسرسی نه لري. تاسو ولیدل چې اکثرا هغه مسلکي کسان چې په ډیرو اداراتو کې دی کار کول، دوی په کورونو کې ناستل. موږ ګورو چې ګراف د ځان وژنې د ځوانانو ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، همدارنګه د میرمنو او د دوی کومې انګېزې چې د دوی د خوانه ورکول کېږي. د میرمنو په مورد کې چې مثلا یو میرمن د چی دپاره ده، تاسو ګورئ چې په د رسنو د تاریخه ټولیزو صفو حتی په مرکو کې وایي چې دوی وایي چې که هغه میرمنې چې د کورونو سرپرستانې دي، که دوی د کار حق ته لاسرسی ونه لري، د دوی امرار د معیشت د کورنۍ سرپرستي په څه شکل کېږي. دوی په داسې سري الفاظو باندې وایي چې دا د لاړ شي بل، یعنې هغه الفاظ هم د همدوی په خولې باندې راځي. همدارنګه دوی میرمنو ته هغه صرف یو جنسیتي دید لري. موږ ګورو چې تعدد د زوجاتو باندې دوی تمرکز کوي، ورځ په ورځ ګراف مثلا د اجباري ودونو زیاتېږي، د ماشومتوب د پړاو ودونو ګراف بیا مخ په لوړېدو باندې دی. دا خپله د همدغه مسلې تاثیرات دي، دا چې په کور کې بیا هغه فزیکي شخړه او رواني تهدیدات یو میرمنې ته متاثره کېږي. هم د اوضاع نه ده، هم د ټولنیزو مسایلو نه دي، هم که چېرته په کورنۍ کې فقر حاکمي، طبعا په هغه کورنیو کې ګراف د تاوتریخوالي لوړ دی. ټولې ځوانې نجونې مصروفیت نه لري، هغې د تعلیم د حق نه محرومې شوي، دوی په کور کې ناستې دي، د تحصیل د حق نه محرومې شوي، د کور نارینه د کار د حق نه محرومه دي. اوس دوی داسې تګلاره غوره کړله چې د افغانستان اتباع یې په مجموع کې په خاصه توګه وناسه طبقه د خپلو حقونو سوالګره کړه. د حقونو سوالګره په څه معنی چې تعلیم حق ته لاسرسی، عدالت ته لاسرسی، ګرځېدو راګرځېدو حق ته لاسرسی، د بیان ازادۍ ته لاسرسی، دا هغه د انسان د بنسټیزو لومړنیو حقونو نه دي. دوی اوس دغه حق ته سوالګرې دي حاکمې ډلې ته، ځکه د حاکمې ډلې د جبر په اساس باندې چې هېڅ نه وعده ده خبره دی، هغه منطقي دلیل نه لري چې هغه یا کوم سند ته ربط ورکړي، یا اسلامي اساساتو ته، یا نورو مسایلو ته. دوی فقط هغه خپل هغه سیاسي دریځ کوم موخو دپاره چې دوی جګړه کړې ده، کوم جواب دي چې دوی مثلا هغه خپلو لاس لاندې کسان دپاره لري، دا هغو د قناعت دپاره دغه مسله دی، دغسې مسایلو ته لامن واله. نو دا تاوتریخوالی هم زیاته یي، او د دې تر څنګ تاسو مخکې اشاره وکړه چې مثلا داسې میکانیزمونه موجود نه دي. میکانیزم خو په خپل ځای پرېږده چې دوی ټول قوانین په تعطیل کې کړي. کله چې اتبا او خپل حقوق وړي، اتبا خپل وجایب پیژني، خپل مسؤلیتونه او مکلفیتونه پیژني، د هغې تر څنګ خپل حقوق پیژني، د هغې دپاره تګلاره موجود وي. تګلاره هم همدغه قوانینو چې مخکې د سیستمونو د ایجاد نه قوانین رامنځته شوي، د افغانستان اساسي قانونو، د هغې تر څنګ نور مدون قوانین و مثلا مدنی قانون د افغانستان چې په 1955 کال کې دا تصویب شو، دا غینه ورسته نور قوانین به په دې ورسته کې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د منع قانون چې هغه تقریبا 2 هغه انواوی چې هغه د میرمنې په داغینه متضرره وي د جرم په توګه وپېژندلې او د هغې د رسېده دپاره سیستمونه جوړ کړل. مګر موږ ولیدل چې قوانین چې چېرته په تعطیل کې نو څوک څنګه کولی شي چې خپل د حق د یادې دپاره هغه غږ پورته کړي او چاته یې پورته کړي.
مننه آغلی حمیدی. آغلی جلال، ستاس څخه به هم ورته پوښتنه کوم. ستاسو په نظر کله چې د حکومت لخوا څخه د پروګړو باندې چې هغه شتي دلته مطرح دي، بندیزونه ولګیږي، د دوی څخه د زده کړو حق واخیستل سي او پر کار باندې هم بندیز وازه سي، ستاسو په نظر دغه څومره کورنۍ تاوتریخوالی ته لاره پرانیزي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ستاسو ته، ستاسو ټول کارکونکو او درنې دواړه میلمنې ته او په مجموع کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خوښ یم چې تاسو سره په دغه میز کې غړی یم. محترم خور، تاسو برنامه هم مننه چې ډیر مهم برنامه او ډیر مهم وخت کې مو دغه تاسو ځای ورکړی دی. څنګه چې تاسو خپل پښتنو کې یو اندازه سوال جواب کړ، زه هم غواړم ورته جواب لرم. زمونږ خور هم ډېر ښه وضاحت ورکړ په زمین کې. زه غواړم بل زاوینه درته داخله شم چې څنګه چې الله تعالی مخلوق خلق کړی دی، آدم علیه السلام سره جخت بی بی هوا خلق کړه، دای کولای شو د الله پاک وحدانیت مونږ ټول تاسو منلی، قدرت منلی، د هر لارې نه کولای شو چې نفوس به ډیر کړی و. آماده یو لازم ملزوم وو چې دا جوخت پیدا کړ او دغه نیم نفوس ورته ورکړو په ټولنه کې. کله چې آیات نازل کړه ولقد کرمنا بنی آدم، دلته نساء او رجال پکې نه ده مطرح، دلته مشر کشر پکې نه ده مطرح، صرف دغه مطرح دی چې د انساني کرامت دپاره اسلام ښه ځای ورکړی. او کله چې اوسنی حالات چې په افغانستان کې روان دی چې ښځه بالکل منزوي ته تللی دی او ښځه خصوصا هغه ښځه دپاره خط کشي کیږي چې کوم فعالې ښځې دي، تعلیم بند شور باندې دی، د کار بند شور باندې دی، د یو نظر ورکونه، یو تصمیم نیونه، یو چیرته لږه د ځان دپاره د اذهان تنویرولو دپاره دا بندیزونه ور باندې لګېدلي دي. احیانا موږ کوم مکتوب داسې ونه لید، فرمان ونه لید چې هغه ښځې چې شاخه کارونه کوي ضرور ته بیا هغه د نه ځي، داسې هغه مو ونه فرمان مو ونه لید چې کومو ښځو کې باندې چې په کورونو کې د ښځو لخوا نه جبر ظلم کیږي، هغه باندې د لږ یو داسې ځای جوړ شي چې حداقل ښځې دغه ځای دغه مرجع ته مراجعه وکړي. او هغه څه دي چې دا یوازې محدودیتونه لا هم نور په یو طرف ته چې کله ډیر په مرخ تللې نړۍ کې چې بیکاری وي، فقر وي، غربت وي، دغه ځای کې جنجالونه کورنۍ ته اوړي او په کورو کې د بیکاری د لاس شخړې ډېریږي، دلته ځان وژنې او دلته مثلا نور مسایل پیښیږي چې بیا هغه هیواد چې ډیر مرد سالار ټولنه وي، همیشه نارینه منلې وي، یعنی ښځینه منځوي وي، که لږه داسې چا خبره زرغون شوی و دا 40 کاله کې ښځې هم څه ناڅه ډېر لوړو پوستونو ته لاسرسي پیدا کړي وو. په زمن کې ځینې مسایل وو چې تعلیم دپاره ډېر غټ لاسرسي پیدا کړي وو چې عصري وو که دیني وو، دواړه دروازه ورته خلاصې وي، تعلیمونه یې کول. او په تصمیم ګیریو کې ځینې که ډېر لوړه کچه نه وه، په داسې کم تصمیم ګیری کې هم لږه نظریات ورسره شریکېدل، یا سمبولیک وایو یا غیر سمبولیک، بیا هم د نشته نه هغه ښه وو. دا نن ورځ چې کوم محدودیت دی، بالکل پابندي دی، دلته تعداد د زوجات ډېر شوی دی، مثلا دغه باندې کوم بندیز نشته. که فکر مووی اسلام، موږ تاسو شکر ټول مسلمانان یو، څنګه چې قید لري، قید نه وړاندې شرط لري، متاسفانه چې د افغانستان مسلمانان ډیر شرط ته نه دي متوجي، عموما قید د پاره زی چې څلور خزي روا دي، څلور نه پورته باید ونه کو، لاندې چې کوم شرایط موجود دي چې د تعدد د زوجات چې کیږي باید په کوم شرایط اول وشي، څه ضرورت وي چې وشي، کله چې ضرورت نه عبور کوي څه شرایط دي چې دوی سره څه رقم عدالت تامین شي، د عدالت نه چې ور عبور کوو دوی د نفقې د حالت باید په کوم تعدل سره و، دغه د پاره چا فکر نه دی کړی، صرف د غوجل غوندې راوړه په یو کور کې تخته کوه، او چې کله د هر یو باندې غوسه راغله او دوه درې ور ډبه وه کوتک واخله او نور هغه خپله امرانه اصول هغه کوه ور باندې تطبیقوه، دا نه چې مثلا مونږ دغه خبره صرف طالبانو دا کارونه کوي، په عامو کې دا خبره داسې موجوده، کېدای شي چې په کوم عالمانو کې او ښه خلکو کې دغه خبرې وي چې دوی مراعت وکړي، اما هغه خلک چې ناپوه دي او صرف دې دپاره چې دغه مونږ ته اسلام روا کړی دا نه او ادا ته نه دي متوجه چې ښځې څه حق لري مونږ باندې. ښځه خو یو بشر ده، هغه هم په خپل چوکاټ کې یو حق لري، قانون موجود دی، باید یو مشکلات چې رسیږي ښځې دپاره دی چیرته مراجعه وکړي او د خپل غږ چرسوي. قرآن چې زموږ قرآن دی، کله چې آیات نازل کړی دی دلته ویلي کله چې ښځه او میړه په منځ کې مشکلات راځي دوی باید خپله کوشش وکړي، هغه نارینه ته ځینې هدایت شوی دی چې واز وکړي او نصیحت وکړي او بیا مثلا جلاوالی اختیار کړي، کله چې دلته هم نه کیږي باید د پلار ګنۍ نه او د ښځې نه دلته دعا هغه شي مسلحین منځ کې راشي، او کله چې مشکلات بیخي اوج ته رسیږي مثلا خدای دې نه کړي چې د خدای پاک ډېره خپله خفه کیږي دغه موضوع باندې، د قتل مخنیوي له خاطره د طلاق موضوع هم پکې یاد شوی. دلته داس مونږه داسې په دغه اوسنی قانون کې چې کوم مثلا مونږه ژوند کوو یا هم د طالبانو حاکمیت دی، داسې خاص قانون موجود نه دی چې دا ښځې به څنګه وکړي، او کوم چې قرآنی فیصلې دي هغه د پاره هم سلپسله څوک لاسرسی نه لري، ځکه چې کېدای شي د میړه طرف ډیر زورور وي او دغه پلارګنی بیخي سر نشي جګولی، او داسې سلاسه محکمه نشته چې خاص د ښځو د پاره د غږ اورېدو او عدالت موجود دی. دا هغه څه مشکلات دي چې دا ټول د ښځو په ژوند باندې څرخیږي، او خصوصا کار بندیز چې د هغه د اقتصاد کې ډیر قوي ټکر دی. تاسو پوهیږئ څه متل کړی دی چې نادادن او جان دادن دی په دری کې، څه متل دی خو سم زما مزده نه دی بخښنې سره، کله چې یو د چا عاید وي یو اقتصاد پیاوړی وي او هغه څوک چې نان اول شي یو اقتصاد کې کومک کوونکی شي نسبت د هغه څوک حتی نارینه کوي، نسبت نارینه چې کوم یو اقتصاد کې غټ لاس لري هغه نارینه چې نه لري دی هغه عزت په کور کې یا په ټولنه کې تعادل نه لري. بیا پاتې شو ښځې چې کوم یو کزه عایدات ولري، کوم یو په اقتصاد کې ونډه ولري، هغه ډیره لاس خلاص دی نسبت د هغه ښځو نه چې هغه اقتصاد کې ونډه نه لري. هغه کورنۍ کارونه چې ښځې کوي کچېرې یو نارینه هغه کارونه په داسې یو چا باندې وکړي یا نارینه باندې یا ښځې باندې چې هغه باندې هغه ته پیسې ورکړي ورته هغه وخت کې معلومیږي، اما هغه ښځې چې کوم کارونه د سبا نه تر مازدیګره پورې د ماشومانو سنبال نه ونیسه، د پاکي اشپزي او د میلمانو سنبال، دا ټول مفته فری دی، او بیا هم دا یو دوه لغته هم وایي چې دا ستا کار دی باید وکړي، دا د سم نه دی کړی باید داسې کړی و، یو بل فرمایش هم ورباندې وي، اما دا هغه څه دي چې ټول ګرځي د ښځو باندې رواني فشار، روحي فشار، فزیکي فشار، کله کله اړکیږي خدای هم نه که د خودکشي او د ناروا کارونو دپاره، چې دلته داسې په ټولنه کې د یو خاص ځای درلود، دا ښځې باید یو خاص ځای کې ځانونه کېدای چې دوی هم یو زړه تکیه وه او د نارینه زړه ورتوب هم لږ کم شوی وای.
بله آغلی جلال ډیر مننه زبرت تاسو ته راځم. آغلی نیازی استاس څخه زه پښتنه کوم تاسو د آغلی حمیدی او آغلی جلال دواړو خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه دواړو په همدغه نظر وی چې د هغه محدودیتونه چې د طالبان حکومت د ښځو په ژوند کې رامنځته کړي دي د هغه په خاطر باندې ځینې داسې موارد رامنځته شوي دي چې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ سي. په دغه کې دوی د اقتصاد یادونه هم وکړه. ستاسو په نظر د ښوونځیو د تړل کېدو له کبله د جبري ودونو شمیر څومره ستاسو په نظر باندې زیات سوی دی؟
سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او د افغانستان هغه محرومو میرمنو ته چې دقیقا اوس هم محروم ورته ویلی سو هم محکوم نیکیلی وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راشم چې دقیقا په هغه ټولنه کې چې لکه څرنګه زموږ نورو خوندو خپل نظریات ډیر په هغه وضاحت سره څرګند کړه چې هغه ټولنه چې مردسالاره ټولنه ده، کلونه کلونه هلته مردسالاري حکم فرماوه، په هغه ټولنه کې چې کله داسې حمایت کوونکی هم نظام منځته راسي نو طبعا تاوتریخوالی په هغه ټولنه کې ډیریږي، اوج ته رسیږي. لکه څرنګه چې فلحال افغانستان کې تاوتریخوالی هغه انتها درجې ته رسېدلې ده. د ټولنې په سطح باندې د تعلیم څخه مخنیوی، د سفر څخه مخنیوی، د کار حق نه درلودل، د نظر حق نه درلودل، په دولتداري کې یا حکومتداري کې ونډه نه درلودل، دا ټول هغه اواره کړله په کورنۍ کې د تاوتریخوالي لپاره. په کورنۍ کې طبعا دغه تاوتریخوالی د دې سبب سو، هغه اقتصادي ضعف منځته راغی، هغه د کورنۍ مشکلاتونه چې د نارینه او د ښځو څخه د خوندو تهدید کېدله. طبعا کله چې په کورنۍ کې جګرخونی ډېری، خوابدیا ډېری، نو طبعا هلته د په کور کې شخړې منځته راځي. د دغه شخړو د ټولو د سبب دې ته سو چې په ډېر کم عمر کې انجونې باید واده کړي دوی، چې دا خپله هم یو ډول تاوتریخوالی ده چې د انجونو سره کېږي. اوس خو یې نه د مکتب بانه هم نشته چې مکتب وایي، د پوهنتون خبره هم نشته چې پوهنتون وایي، نو په کور کې ولې ناسته ده؟ نو دا چې په د اقتصاد ضعف هم د پر یو پلار باندې بوج د اولادونو ساتنه، او همداشانتې د کورنۍ کې مشکلات دي چې دوی سره ډېری دي، فامیل ګرد سره یو ځای دي، کله چې هغوی په درس کې و، په کار کې و، شاید دومره مشکلات نه و په کور کې. کله چې تجمع سره ډېر سو، بیکاري سوه، بیروزګاري سوه، نو طبعا مشکلات په کورنۍ کې هم ډېریږي. نو دا د دې سبب وګرځېدله چې زموږ ډېرې کوچنۍ کوچنۍ نجونې، ځکه چې په پښتني سیمو کې زه په ولسی تړون برنامه کې تر ډېر ولسوالۍ پورې ما لیدنه کړې ده چې ډېر اته نه کلنې انجونې ورکړل سوي دي، واده سوي دي او ښه خلاص هم لري. یعنی د هغه چې پوښتنه ځینې وکړي خپل د پلار څخه لا مشر سړي سره واده سوی و، هغه ټولنه چې هغه وخت کې هغه سی و باوجود د دې چې نور ښځو ته ښه فرصتونه وه، نو اوس فکر وکړئ چې هغه ټولنه به په څه وضعیت کې، د هغه ټولنې وګړي به په څه وضعیت کې. دقیقا دغه تاوتریخوالی ډېره سخته اغیزه کړې ده زموږ پر کورنیو باندې، زموږ پر انجونو باندې، چې فلحال زموږ ډېرې انجونې په همدغه تاوتریخوالی ښکار دي او په ډېر کم عمر کې واده سوي دي.
بلې، ډېره مننه آغلی نیازی. آغلی حمیدی، ستاسو په نظر هغه ادارې چې د افغانستان د ښځو لپاره چې د تاوتریخوالي پر ضد باندې کار کاوه، او هغه ښځو چې دوی به له تاوتریخوالي سره مخامخ وي په کورنۍ کې، هغوی به ورتلي هلته به یې شکایت کاوه، ستاسو په نظر دغه ادارې کافي وي، ښه کار یې کاوه، او ولې باید دوام کړی وای دغو ادارو؟ فکر کوئ چې اوس هم دغسې ادارو ته اړتیا ده باید نورې فعاله سي او دلته کار پیل کړي چې هغه ښځې چې شکایتونه لري هغوی بیا وکړای سي چې په ډاډه زړه باندې ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
البته اغلی بشیر دا که کافي وي یا کافي نه وي دا بیل بسته یا کړنه دا غي په خو د خلکو د متضرر او زیانمن میرمنو او د قرباني میرمنو یو ډاډ موجود دی. ډاډ په دې موجود چې یو میکانیزم موجود دی، مثلا دولت د اجرایه قوې په چوکاټ کې د میرمنو چارو وزارت او همدارنګه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د سارنوالي په چوکاټ کې اختصاصي سارنوالي او د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی، همدارنګه د پولیسو په اته په اوله درجه ولسوالیو کې د بشري حقوقو څنګه فعال و، د امنیه قومندانیو د ولسوالیو کې همدارنګه د خپل د په ولایاتو کې پاغي کې خزینه پرسونل موجود و. یعنی هغه دود او دستور د وجې میرمنو کولی شو چې په ډاډه زړه باندې سره د دې چې یو میرمنه چې په افغاني ټولنه کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې د دولتي ادارو ته یا دولتي میکانیزمونو ته مراجعه کول، حتی تر ولسوالۍ پورې که وتلم نه وه بې به وی و هغې پسې ټاپه لګېدلې وه، د هغې ادغام هم په کورنۍ کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ و. بیا د اقل یو ملاتړیز میکانیزم موجود و، یو قانوني چوکاټ موجود و، قانون په چوکاټ کې د میرمنو حقونه، وجایب، مکلفیتونه او همدارنګه د عدالت ته د لاسرسي برخه تعریف شوې وه. مدني قانون موجود و په هغې کې څه نسل اوس خو سره د دې چې قوانین ارګانونه نشته، قوانین ټول په تعطیل کې دي. که چېرته یو حق و حقوق د یو خاروان د یو معتبا د یوې جغرافي په قوانینو کې تسجیل شوي او تعریف شوي، د هغې دپاره میکانیزمونه موجود نه، یو قوانین په تعطیل کې، د کوم خط د مخې اتبا مراجعه وکړي یو ارګان ته، خپل حق و حقوق وغواړي. موجودیت خو په هغه ټولنو کې خصوصا د نړۍ په د درېمې نړۍ په هیوادونو کې، هغه هیوادونه چې د جګړې نه وروسته هیوادونه دي، په هغې هیوادونو کې یوه ستونزه او مشکل همدغه وي چې ناوړه دودونو ګراف مخ په لوړېدو باندې، د فقر کچه مخ په لوړېدو باندې، همدارنګه ستونزې مخ په لوړېدو باندې، او بیا په هغه ټولنه کې چې عمري سړي واکه ټولنه یې لکه افغانستان د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی، ولو که ښځه په هر لیول کې یا ناسه طبقه په هر لیول کې، نهایي تصامیم هم په هره محدوده کې، هم په کورنۍ محدوده کې، هم په ټولنیزه محدوده کې، هغه د ذکورې طبقې په لاس باندې، او په هغه ټولنه کې چې انتها د جهالت او ترویج د جهالت لپاره لکه څرنګه چې اوس کار کېږي، اوس خو خلک په تیارو کې ساتل کېږي. موږ ویو حق د تعلیم، دا چې تعلیم دغه اوس چې د شپږم ټولګي پورې نجونې دي، دوی د کوم نصاب نه باندې روان دي؟ موږ ولیدل چې په دا دېرشو کالو کې دسه تعلیمي نصابونه په مکاتبو کې تدریس شو، وروسته بیا تاسیس شوي و، اسلام پکې راغله، خو په ابتدا کې چې هغه تعلیمي نصاب خلکو ته کوتک او ټوپک او تفرقه او نفاق او دا شیان ښودل، حتی په مکتبونو کې شاګردانو ته چې هغې به خپل د پلار او د مور د دریز نه نو خبر یا بد دینه نو خبر چې هغې په کوم شرایطو کې ژوند کړی، هغې ته به ویل کېده چې والله دا د فلاني زوی دی، په یو باندې به یو رقم تاپه لګل کېدله، دغه سیاسي حرکتونه چې په بل به بله ټاپه لګل کېده، باوجود دی چې سیستم د معارف او د لوړو زده کړو باید سیاسي مسایلو نه بیخي بې پري، خو دغه مسایل به په ځینو ولایتو کې بیخي او ته رسېدلي وه، او د دغه ستونزو نه هماغه وخت هم خلک متضرر وو. اوس چې په دې شکل باندې اړتیا سل په سلو کې انساني ټولنو ته، په هغه ټولنو کې چې د جرایمو ګراف لولي، په هغه ټولنو کې چې میرمنې د خپلو حقونو نه محرومې پاتې، میرمنې د ستونزو سره مخامخ وي، په هغه ټولنه کې چې جهالت حاکم، ناپوهي کچه لوړی، په هغې کې میکانیزمونو ته اړتیا ده، لکه څرنګه چې پخوا و دې کې مثلا دویشتو دریشتو ادارې په دغه کمیسیونونو کې غړیتوب لرلو، چا د کار زمینه مساعده وله، چا پوهاوی ورکولو، چا رواني مشورې ورکولې. هغه د جزایي عدالت مسله خو بیا وروستۍ مسله وه په افغاني ټولنه کې، اکثرا زه خپله دې شاهده یم چې والله حتی داسې میرمنې ما لیدلې چې ژبه پرې شوې، چې یو خبره کړې ده هغه یې پامه پرې کړې، ژبه ویل چې زما خاوند مو بندې کوئ، یا څه ورته مو دغې ازادي مثال وایي چې زما اولادونه، یعنې هغه وروستۍ مره هغه به ډېر په ندرت واقع کېدل چې یوه میرمنه یعنې هغه د درد اټوکي ته ورسېږي، او نور هېڅ لاره وه، یا به میرمن په قتل رسېدلې وه، یا به مثلا سېدل شوې وه، یا به جراحت مسله وه، او هغې کې به بېرته انصراف کولو دی، ځکه د انصراف حق په ډېری مواردو کې وو، په څونه جرمو کې نه چې هغه په جنایاتو کې شامل و، او په ډېری مواردو کې د انصراف حق و، میرمنې به بېرته انصراف کولو چې خیر دی که ماته هر څه ویلي. یعنې هغه ډېر په ندرت واقع کېدل چې یو میرمن د جزایي عدالت د تطبیق لپاره مونتا په هوا د کار زمينه د تعلیم د اخن د لوړ زده کړو د اخن د دغه وسایل څخه د میرمن لافتاسه نو په انساني ټولنه کې خو د لومړني اخونه دي د انسان هغه اخونه دي چې نور اخونه ستاسو لومړني کړي دي چې د زنجیر خوي شي کچې څه د ابتدایي اخونه نه یو انسان د جنسیت پر بنا باندې چې زه فکر کوم په فلسفه د انسانيت په تاریخ د بشريت کې به دا سکلونه په هیڅ جغرافیه کې نه شي وي چې په سیستماتیک شکل یو عظیم قشر او که مثلا مذهبي حاکمان او ډلو په تاریخ په اوږدو کې د سکړي چې والا یا میرمن اوناسه طبقه د خبره وجل شوی یا د فرعون په زمانه کې دا تولد مسلې باندې بند خطولګېدو یا نور مسایل یا په ډیرو غټو امپراتوري ګانو کې د سندې شوې چې مستقیم دغه سختاره تصمیم ونیول شي چې ولا انجو دي مونږ او تاسو لیدلې دي هغه حکمان خبرې چې هغه عدالت محور حکماني هغه حکمان چې خبرې دغه په عدالت استواري هغه حکمان چې تصمیم د دې په عدالت استواري او هغه حکمان چې د خبره د واقعیتونو پر بنا باندې تصمیم نن چې دغه فرامین او احکام دی ودقي دغه اساس او بنسټ نه دی معلوم چې دوی په چی باندې استناد کوي و اسلام خو مختلف برخه لري هغه خو ټول وازيدي چې په کوم او مخکې د دین د سنو چې افغانستان خلک مسلمانانو دولتونه تاسو ټول قوانين د افغانستان غوري چې رسمي دین د افغانستان او افغانستان دین خو د اسلام دین خلکو ته مایل شي وي او کنه په قوانين کې امدارنګ نور قوانين ټول اطاف مدني مسایلو کې امر وجو انا في فقه او جفادي فقه ته د فاميلي مسایلو کې په جزایی مسایلو کې هم قانون د جزا ته تاسو مراجعه وکړئ چې دا غي په نومره نه مادو کې دا سرات لري چې دا قوانين صرف تدریجي جزاګانې فشپینځي او نور په دیاتا او په قصاص او په حدود باندې هغه کوم محدودیت نه دی وځه کړی چې دا د نه تطبیق کی ومنګ اوس ګورو چې دوی چې دا کوم کلینیک دی د کوم بنسټ پر بنا باندې دا کلینیک دی د چا په واسطه کوي خو هغه مثلا قاضي به اته د شهود تصفیه وکړي چې شي چا به چې شهيدي ورکوله چې هغه شاید معلوم شي چې دا واقعا امین شخص دی یا د شهيد ته چالت په سو هغه خپل شوی نه خبرې تر ول شو یعنی ستونزې به وي دې د ستونزو برخه ته او بیرته د ستونزو دغه د پاره د فساد په وړاندې د مبارزې د پاره میکانیزمونه ا دې اقل یو امیدواري خو چې زه خو ته لاړ شو اوس هغه امید دروازې ټول په خلکو تړل شي نو دا اړینه ده د وضعیت ته د میرمنو توجه او پاملرنه ونشي دا په ترویج د تاوتریخوالي کې د تاوتریخوالي په شدت کې په انواع او اقسامو په لوړول دغه اوس سیستماتیک تاوتریخوالي روان دی موږ یو نوی سیستماتیک تاوتریخوالي لرو د تاوتریخوالي نم خبره لوړه ده چې اته دا کوم ډول د خوا د جنسیتي توپیر نم دغه کړنې په لوړه کې راځي ځکه د ښکاروي د یو انسان سره د جنسیت پر بنا باندې هغه د خپل اکونونه محرومی د ښکاره یو نو د زوراونې او شکنجه ته چې انسان د جنسیت پر بنا باندې یا د حقایقو د اصول د فقره هغه مثلا زوراول کی دا وصل دا زوراونه تنه فزیکی زوراونه نه ده روحي او رواني زوراونه اوس د افغانستان او ناسه طبقه د روحي او رواني زوراونه سره مخامخ ده هغه یو نامعلومه سرنوشت خواته روان دي او دغه نامعلومه سرنوشت او ناسه طبقه افغانستان یو معلومه سرنوشت وړي او ضرر او زیان به د دې جبران واته ده خو د کلونو اقدامات دغه دوه کال جبران څو نشي کولای به پاتله تیر کې پنځه کال هم دغه څنګه اوسه طبقه متضرره شو او اوس د دې جبران مسله ډیره ځکه چې یو ځل چې یو مسایل خو مسایل په اسانه باندې ترویج کیږي او چیرته چې بد دودونه کوم شو به دغه د منډورو لپاره یو کال د لپاره شاید یو کال نو لازم چې دا غیر فرصت شي تر سواګه دوه د ناوړه دودونه او دستورونه او ناوړه او فادات هغه په یو ټول نه کې د منځل شي او دي شکنج
مننه اغلی حمیدی اغلی زهره جلال تاسو واوریدل چې اغلی حمیدی زنستونز ته اشاره وکړه د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د شوزو د حقونو څخه د سرغړونو راپورونه خبري یوازې ادعاوي دي او دوی د شوزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي
مننه مېن بشیر چې تاسو دا سوال وکړه بالکل دا خبره منو چې طالبان وایي صحیح دی طالبان وایي چې مونږه د اسلام پر بنا خو حقوق ورکړای دي
اما زه په دغه خبره کې نیوکه لرم او زه هم ملاحظات لرم. اسلام په کوم کتاب کې په کوم دین کې په کوم او په کوم آیا کې ویلي دي چې ښځه د تعلیم نه کوي؟ کله چې الله پاک ویلي دي چې عالم الكتاب والحکمت، عالم الكتاب والحکمت ځانونه پوي کې په قران باندې په حکمت، حکمت عصری علوم راضی، حکمت کی سیاست راضی، حکمت کی اجتماعی جون راضی، حکمت کی اقتصادی جون راضی، فرهنگی راضی، دا ټول هغه څه دي چې په قران کې راغلي دي. یعنی دا زمونږ د لطرف نه دي، د الله لطرف دي او مونږ دې معاون یو چې باید دا ځان باندې تطبیق کو. کله چې دی وایي چې مونږ دا کار کړی دی، په کوم زاویه کې کړی او په کوم ځای کې کړی دی، آیا خداغه کله چې بیا هم بار بار الله پاک په هر ځای کې آیاتونه نازل کړي دي او په غږی کړی دی چې بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس، یا ایها الناس، په ناسو کې هم رجال راځي هم ذکور، دلته نه دی ویلی چې یا مشخص کړی وي چې ذکور وته یا هم زنانه وته اناسو ته، دلته هم دغه آیا همیشه داسې مجموعی راغلی دی چې ځانونه تاسو پوی کې په کتاب باندې په حکمت باندې ای خلکو، ای خلکو، په خلک کې دواړه قشر راځي. کله چې دی وایي چې مونږ د اسلام، اسلام قوم دا ویلی دی، خو مونږ خو برعکس د اسلام نه دغه کار مونږ په مغایرت کې روان یو. کله چې زمونږ یو ستر لارښود پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیشوا دی او مونږ په هر مسایلو په هر احادیثو باندې تکیه لرو او قناعت لرو، بیا څنګه هغه د یو تجاری سره په کار کولو، یعنی د هغې ماموریت یې په غاړه اخیستی و، د هغې لاس لاندې تلی و او دې دپاره کار کول، او مونږ د ښځو دپاره بیخي حق نه ورکوو په ټولنه کې؟ دا د اسلام نه مغایرت دی که اسلام سره موافق دی؟ که چیرې مونږ د پیغمبرانو صحابه او تور اوړو چې تبابت یې کړی دی، یعنی شاروالی مالیات ټولونه په غاړه اخیستی دی، دی هجرت کې ونډه اخیستی، دوی بیعت، بیعت خپله سیاست دی، بیعت کې ونډه اخیستی دی. دوی ویلي وو چې نارینه چې کله هغه شو مسلمانان شو بیات وکړو، ښځه ته حاجت نشته، هغوی باید مامور دي چې د هغوی خبره ومني. نه، دوی ته خپله رجوع شوی دی، دوی خپله د ځان بیعت کړی دی. دا بیا څنګه شو؟ دا د اسلام سره موافق شو که مغایرت شو؟ کله چې یو آزاده یو مسلمانه ښځه څنګه واک لري چې په خپله بیعت وکړي، خپله دی خپله یو کار وکړي، اقتصادي پرمختګ وکړي او ټولنیز وکړي، دی د خلکو دپاره تدریسونه کړي دي، طبابت یې کړی دی او دوی هغه مشورې ورکړي دي چې یو لویه مشوره د ام سلمه و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په حج دپاره ورکړې وه چې دا خبره رانه اوږده نه شي او پلو بل پلو لاړه نه شي. دا باید مونږ په نظر کې ونیسو. او دلته خدا خبرې نشته، اوس دغه مسایل خو یو هم په نظر کې نه دي نیول شوی. دا ټول مسایل یوازې څرخي چې دا کوي دا مه کوي، صرف دا کوي دا مه کوي، په کوم صیغه او په کوم اسلامي اصولو کې دی ورته شریعت ظاهر کړی دی چې په دغه آیات، په دغه حدیث، په دغه صورت کې تاسو باندې په دغه اصول بندیز دی. تاسو بالکل صحیح دی، مونږ منو. دا خبره ډیر اعلی وایي چې باید ښځه په ستر کې وګرځي، یعنی حجاب مراد کی، ځانونه بربن یا نیمه بربن ونه کی. گرچه زه مخکې هم ما په افغانستان کې به حجاب ښځې نه وی لیدلې، ټول ښځې پوښوي ټکرای لرل سر نه تر پښه پورې پوښوي، او دوی چې وایي چې نه دینه هم پوښي، بیا هم مخالفت نشته د مسلمانانو ور سره. دوی وایي چې بالکل مختلط د کار نه کوي نارینه سره، بالکل د کې مشکلات نه لري مسلمانان، دی ټول الحمدلله چې مختلط کار نه کوي. او دی کې چې دوی وایي چې بی محرمه دی لري مزلونه نه کوي، دا هم معقوله خبره ده او دین څوک مغایرت نه لري. او کله چې وایي چې نه بالکل تاسو د کونه هم موزه، کله چې وایي چې تاسو بيخي کار هم کوي، تاسو تعلیم هم کوي، دا خو یو پزوره یو څوک کول دی، بیا عقل کول دی، یو بیا جهالت تسوقول دی، یو ناپوهی تسوقول دی. وګوره د اسلام بناوې څلور دي، په څلورو بناو اسلام چلیږي، چې دا څلور بخنه غواړم بناو نه اصول، البته چې سنت دی، فرض دی، اجماع دی، قیاس دی. چې حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه همیشه چې کوم فیصلی کړی دی د نورو نه قیاس نه ډیر ترجیح ورکړی دی، او ډیر فیصلی په قیاس تلی دی. دوی باید قیاس په نظر کې ونی. بخنه سره دغه یو ټکی تک وخت راکړي چې قیاس دلته دا موجود دی چې مونږ د تیرو سربازانو ځوانې ښځې کونډي لرو، او همداسې نور په انفجاراتو انتحارانو کې خصوصا د دغه د طالبانو د ډلې کونډي به وي، یتیمان به وي، دوی دپاره نفقه او ناناور همغې ښځې وي چې مختلف لارې نه دوی کار کولو. دوی چې اوس دوی خو به خپل شهادات څه ورکوي، څه به خامخا ورته ټاکلي وي، او هغه چې اوس لغوه شوي دي هغه کارتونه او هغه مسایل اوس هغه څنګه کوي؟ دوی خو ماره نه دي خوره وخوري، دوی خو یو څه غواړي، دوی له کومه کی؟ دوی یا مجبور کیږي اجباري وعده د پاره چې یتیمان هم بې سرنوشت او ښځې هم بې سرنوشت او مجبوري وعده، او یا هم دوی همداسې قیدیان به وي. داسې مرجع نشته چې دوی خپل غږ ورسوي. دا یې دوم مشکل. دا هغه مشکلات دي چې زما فکر کې اسلام ځای ورته ورکړی دی، اوس حالت کې توجه ورته نه دی شوی.
بله، مننه ډیره اغلی جلال. اغلی نیازی، په دې مورد به ستاسو څخه بله پوښتنه وکم چې د ملګرو ملتونو هغه خبرې چې دوی په دې وروستیو کې کړې دي، په دې برخه کې زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. د ملګرو ملتونو اته اویایمه غونډه د دوشنبې په ورځ د امریکا پر وخت په نیویارک کې پیلیږي، او اته ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تیره اونۍ وویل چې په دغه عمومي اسامبله کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وسي. ده وویل چې دا موضوع د ایجنډا په اساسي برخه کې ځای لري. ستاسو په نظر دا ډول غونډې به د افغان ښځو و قضیې ته یا ستونزې ته چې دوی ورسره مخامخ دي په افغانستان کې څه ګټه ورسوي؟
دقیقا ګټه رسوي، بې پایله به نه وي. زما په اند د ملګری ملتونو په دغه غونډه کې چې پر د افغان میرمنو پر ژوند باندې بحث کیږي، طبعا دغه بحث او دغه د بحث نتایج تر نظام پورې رسیږي، او نظام خپل هغه نیمګړتیاو ته چې موږ وایو چې خپل عیب د ولو مابین دی، هیڅ سړی خپل دغه نه ویني، خپل عیب نه ویني، نو کېدای شي چې دوی په دغه حالاتو کې حد اقل خپل عیبونو ته متوجه سي، او دې ته غاړه کښېږدي چې نړیوال چې پر موږ باندې بحث کوي نو طبعا موږ غلط یو، ځکه چې یوازې موږ ته خپل د افغانستان ښځې بد نه وایي، یعنی یوازې موږ ته زموږ د منطقې خلک بد نه وایي، یوازې موږ ته د نړۍ په سطح د نه قبلېدلو اصول چې موږ ته قبولي نه راکوي، د منیمو نه حکومت، په دې خاطر په دغه دلایل د هغه د دلایل یې ټول څرګند سو. نو زما په اند دا به ډېر مفیده تمام سي. دقیقا زموږ د ملګرو ملتونو څخه دغه غوښتنه ده. هغوی خو بل په دې پسې نه تلوار راپورته کولای سي، نه نړیوال جنګ ورسره شروع کولای سي. هغوی مجبوره دي چې دوی د دغه مختلف طریقو څخه لارښود ورکړي تر څو چې دوی خپل په تګلاره کې تغیر راوړي، او دا چې دوی سرټمبه دي تر اوسه هم په دغه مشورو باندې نه دي پوسوي، نو یو ځل په نړیوال سطح باندې ځان شرمولو ته مهیا کړله، زمینه یې مساعده کړله، نو اوس ښه ده چې دوی یوارې په نړیوال سطح وشرمیږي او په نړیوال سطح بحث ورباندې وسي، نو دوی به د خپل غلطۍ ته متوجه سي او بالاخره به یو جدي تصمیم ونیسي د خوندو حقونو په تناسب باندې یعنی سل په سل کې مفید تمامیږي. دغه بحثونه او دغه کانفرنس کې د ښځو د افغان میرمنو د حقونو په تناسب باندې چې کوم بحث کیږي، ځکه چې طبعا هلته نړیوال چې کوم استازیتوب لري ټول استازي موجود دي، او هر یو به دا غندي او هر یو به بحث ور باندې کوي، نو طبعا اثر به کوي. وایي قطره قطره دریا میشه، څه چې ورباندې فشارونه راغله د نړۍ د خوا څخه، د اروپایي اتحادیې د خوا څخه، د بشر د خپلواک کمیسیون د خوا څخه استازي ورغلې، د دوی سره ناستې وکړلې، خپل افغانان خپل ژغونه اوچت کړل، ځوانانو ژغونه اوچت کړل، هیڅ هم پر دوی باندې بالاخره تاثیر ونه کړه. کېدای شي چې دا نتیجه ورکړي او بالاخره تاثیر وکړي، ځکه چې دوی به هم دې ته اړ سي چې باید یو تصمیم ونیسي، یو جدي تصمیم ونیسي. دوی به هم ځان ته ځیر سي، خپل عیب ته به ځیر سي چې په موږ کې دغه نیمګړتیاوې شته. لکه چې مخکې جلال صاحب اشاره ورته وکړله چې په ډېرو ځایونو کې پر قیاس باندې اکتفا سوې ده، یعنی قیاس څخه هدف دا ده چې دوی په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي او اسلامي شریعت تطبیقي د دې لپاره راغلي دي. د دوی په وینا باندې چې دوی مخکې خدای نه کړ د افغانان بيخي کافرانو، دوی راغله مسلمانان یې کړل، اوس دوی هغه شرعي قوانین تطبیقي. دوی که دغه شرعي قوانینو د تطبیق لپاره راغلي دي، نو پر قیاس باندې باید دوی اکتفا وکړي. دوی باید د دغه مجالسو څخه، د دغه مجالسو د بحثونو څخه دغه قیاس وکړي چې بالاخره موږ څه کوو او دنیا تر څخه غواړي، او موږ پر کوم لار روان یو، ولې پر دغه لار روان یو، په څه دلیل روان یو. دا به ډیر ګټور تمام سی سل په سل کې.
مننه اغلی انیازی. اغلی حمیدی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د همدغه غونډې په اړه باندې چې راتلونکي اته ورځې به دوام کوي، ستاسو څه توقع ده د افغان ښځو لپاره؟ ستاسو څه تمه لري د دغه غونډې څخه چې دوی باید د افغان ښځو لپاره څه ډول پریکړه وکړي؟
البته خپله توقع به مو وایم، خپل لومړي سره کې دا وایم چې دغه اوس کوم دغه وضعیت چې بحرانی وضعیت که هغه بحران د سیاست دی، که بحران د اقتصاد دی، که بحران د فقر دی، که بحران د محرومیت دی، دا قانونه د افغان ولس ور سره مخامخ دی. بیا په تېره زیاتره زیانمنې افغانې میرمنې دي، او بدبختانه دا باید ووایم چې په هر سیاسي تعول کې، هر سیاسي لوبه کې همیش زیاترینه او جګترینه صدمه افغان میرمنې لیدلې ده. دا په دې معنا چې که چېرته مکتب هم سوی دی، په دې پنځو لسیزو کې که چېرته تیزاب اچول شوي دي د نجونو په مخ اچول شوي، که چېرته دواګانې استعمال شوي دي د مخزنونو کې، هغه د نجونو په مکاتبو کې استعمال شوي دي. اوس خو ښکاره د مکاتبو ده، یعنی دا لړۍ ډېره د تعلیم په وړاندې او د تعلیم ړنګول په افغانستان کې دا ډېره اوږده لړۍ لري. اوږده لړۍ په دې معنا چې که اته یو قرن مخکې ته ملاړ شو چې کله د امان الله خان حکومت تغییر کوي، پچه رنگیگی او بل کس داغی پا زیر ازی، اولین دغا آقا دا میرمون پورانده چه میرمون دی پا کور که کینی او دا پرمختگ او دا تمدن پورانده آقا خپل اساسیت خواهی. هم داغا سه قدم پا قدم پا عرض بیزی تاول که بدون داغا دیموکراسی دلسی زی نزنوی ما چه آقا که البته میرمون آقا پا شایی نظام که یو سخ پلا کنود نبرخ اما نشه یواس منگا گورو چه دا ما آقا اثارات می چې هغه د منګل مجونی د هماغه شرایطو کې هغه وخت موږ خپل هم نو چې موږ ته یو سرمایه پرېښی ده د میرمنو په برخه کې. نو موږ په میرمنو کې کادرونه لرل، موږ په میرمنو کې لوړ شخصیتونه لرل، حتی تر وزارتونو پورې. اوس زما په دغه وضعیت کې زه البته دې ته راځم چې په دغه وضعیت کې تنه افغان حکومت نه تیر حکومت نه، دا فیلیا کمان دا چې فیلیا کمان د کومې لارې نه دغه ځی ته رسېدلی دي، دا ایدیا چا ورکړې ده، او د خبره چا د حمایت کړې دي، او په څه رنګه دغه فرصت او زمینه دی ته مساعد شوه چې د یو هغه مصالحانه مبارزې په اساس نه، خو د مصالحانه اشغال په اساس باندې افغانستان ته ننوتل. په دغه ناورین کې ډېر خلک ښکېل دي، که بېرته هماغه خلک سره لاس یو نه کړي، افغانستان د دغه وضعیت نه واتم ناممکنه دي. او غږ پورته کولو ته خو ځکه هغه په انفرادي توګه باندې غږ پورته کېږي، که د میرمنو د مدني ټولنو د مختلفو اصنافو د خوا هغه ورونه چې په مختلف اقشار دي، هغه د میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، هغه ملاتړ کوي، حمایت کوي، د هغې قدردانۍ موږ په دې کوو. چې دغه د دوی د رسمیت پیژندلو پروسه چې د ځانګړي د یادې سوال لاندې راغله تر اوسه پورې د دوی هغه کسان چې په ټول لست کې د ټول لست نه دي وتي ټول د همدغه غږ پورته کول نتیجه ده. او د ملګرو ملتونو غونډو ته موږ امیدوار یو، خو امیدوار په دغه شرط باندې چې هلته چې څوک بلل کېږي د افغانستان په استازیتوب، خدای دې وکړي چې هغه د میرمنو په استازیتوب وي یا د ورونو په استازیتوب یا د بشري حقونو د وضعیت لپاره هغه باید بې پرې کسان وي، د هغې تیر بکراوند ته وکتل شي. هغه داسې کسان نه وي چې هغه ته قومي خبرې هلته رامنځته کي ووایي چې والله میرمنې یو افغان میرمنې دي، که ضرر واقعا دغه ضررونه سروي شي او زیانونه سروي شي د تاریخ په اوږدو کې، هغه دا خبرې دي تک قومي کوي او تک ګروي کوي او تک سیاسي اړخونه دې ورته نه ورکوي. هغه کسان دې وغوښتل شي چې هغه یې په واقعیت باندې افغان میرمنه غواړي او د افغان میرمنې حق غواړي، هغه یې افغانیت ته ژمنې دي، د افغان افغاني ارزښتونو ته ژمنې دي. دا نه چې دغه اوسنی وضعیت هم هغه د ځان د پاره او هغه هندل نه فد ځان د پاره او ځینې نه وګڼي دغه فرصتونه او دغه نه استفاده وکړي. زما په اول قدم کې اله هم دغه د چال ته باید فقط بس افغان میرمنې د پاره بس شي. دا نه چې ولها میرمنې په دغه ځکه دي او د طالب کړنې منګه وسورو چې په دې ورستیو کې هغه ته قومي ته هغه وی ولا چې دا یو ګرو ده، دا یو قومیت پر بنا وځي ویم چې البته پښتون قومیت ته دا مسله دی رابط ورکي. دا د ماده نړیوال په دی باندې پیږي نو په دې مشي چې پښتون قوم ا دغه دا یو سیاسي ډله ده او سیاسي ډلو کې یو هغه سیاسي ډله ده چې تروریستي ډله و، د دې اوسنۍ خو په دې ډله کې ډېر خلک شامل دي. صحیح ده چې اکثریت په پکې پښتني او وړي ممدغه د چاغه پښتني دي چې د علم او د وصول د علم نه لري پاتې دي، په بسر پرسته کورنۍ کې روزل شوی دي، بل اخر دغه شیان تر اوسه دي چې به د خپل خاورې په ضد را پاسېدلې دي او د خاورې د ړنګولو او رانولو لپاره دی هغه اقدامات کوي او کارونه ترسره کوي. نو غونډو ته امیدواري شته ده په شرط دی چې هغه اورېدونکي غوږ ولري او اورېدونکي غږونه غږ د واقعیتونو پر بنا باندې واوري، هغه داسې غږونه وانه وري چې والله دا مسائل قومیت ترابط ورکي او نجات ترابط ورکي او د دې ترڅنګ مثلا دا یو قوم پورې وتړي او بیرته دغه قوم میرمنې چې هغه افغان میرمنې دي هغه متضرر شي. موږ اوس ګورو چې څومره صدمه او زیان یعنې ټول میرمنې لیدلې، موږ باید کلی اشاره ولرو او امیدواري شته ده. امیدواري په دې معنی ځکه چې یو غږ تر بدلونونه رامنځته کوي. موږ ولیدل چې په نړۍ کې هغه حاکمان چې د زور او جبر د لارې مخ ته تلل او ډېر غټې امپراتوریګانې وایي هغه دوامداره پاتې، نو دا وضعیت به حتماً تغیر کړي او دغه همدغه کړنو د همدغه اقداماتو په اساس باندې به تغیر کړي او دغه کړنې هیڅ نه خلکو ته یو امیدواري ورکوي، خصوصا افغان میرمنو دپاره یو هیله او امید د دوی په وجود کې ژوندی کیږي چې دا ستونزې به هم ختمیږي او دا مشکلات به هم ختمیږي او افغان میرمنې به هم بېرته خپلو د حقونو نه برخمن کیږي او دغه بحراني وضعیت نه به وځي. امیدواري ورته شته ده، خو خدای دې وکړي چې توجه ورته وشي او جدي توجه دغه وضعیت ته وشي او پاملرنه ورته وشي او د دې لپاره هغه څه چې لازمه دي هغه شکل باندې اقدامات ترسره شي.
ډیر مننه آغلی حمیدی. او د دې خبرونې چې د نومیه دازما حق دی او د ازادي رادیو څخه هر اونۍ په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي، د دې خبرونې وخت هم نور پای ترسیږي. زموږ له درې سرو ملمنو آغلی صبرینا حمیدی، آغلی زهرا جلال او آغلی قمر نیازی څخه ډیر مننه کوم چې دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خپل نظرونه را سره شریک کړل. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
ترکم آپ کو ہاں غبرس پنا کما پوها